احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغلی دی.
چین ته به پخوا د افغانستان جلغوزي صادرېدل چې دا صادرات اوس نشته او سوداګر پر طالبانو شخ کوي چې غم دی وخوري.
که څومره یوه ورځ هم ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده.
د پاکستان له لوري د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوسته د ډز ځواب په ډز باندې ورکړ.
کندهاري نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
په ګاونډي هلمند کې ورته ژغ چې ولې مکتبونه نه پرانستل کیږي.
په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجری باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په لکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. په نړۍ کې د کورونا له امله د کرسمس په شپو کې تر 2300 ډیر الوتنې لغوه شوي او د افغانستان تر 19 کلونو کشه کرکټ لوبډله نن له متحد عربي اماراتو سره د آسیې جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
مینا کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول بعد
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی افغانستان، دلته دی، دلته لس زره متر مربع مځکه، ودانۍ، ډیپلوماتان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډېرې پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو،
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په این حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت ته دغه پیسو چې ولکه او شپږ اتیا زره ډالره دي د بیرته ورستنولو په اړه لیک ورلېږلی دی. خو د طالبانو ویندوی صفیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ظاهرا سهوان په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی جاوید حشیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لاس میشته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبت ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
لنولس پیشو لس په هرات، دو په کابل، دو په کندهار، دو په میدان وردک، دو په غزنی او یو په کنر کې ثبت شوی
ده. هم در غزنی و یک هم در کنر.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 130 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبرې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی صفیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دواړو خواوو سره د دوی خبرې روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبه په ورځ د ترکیې انادولو دولتي آژانس خبر ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دواړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایي ډګر د سنبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دواړو خواوو ترمنځ له موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ښاغلي مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوې نه دي. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقونو د کمشنرۍ او د مهاجرت نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته له هیواده بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپلو کورنیو ورسره مالي مرسته کوله له سخت اقتصادي تنګسۍ سره مخامخ شوي دي. د قزاقستان د استانه ټایمز ورسپانې د راپور له مخې په روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلانو له آی او ایم یا د مهاجرت له نړیوالې ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په بانکي سیستم کې د خنډ د کبله د خپلو کورنیو له لورې ورسره مرسته نه کیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد په پوهنتونونو کې 155 افغان محصلانو ته ویزې تمدید کړي دي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یوه باثباته افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له خپرېدو به خوندي وي. په نړۍ کې د کرسمس د رخصتیو په خاطر سفرونه د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو له امله ګډوډ شوي دي. د کورونا د نوې بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډېرې الوتنې لغوه شوي دي. دا دوهم کال دی چې د کرسمس د رخصتیو پر مهال د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په نړۍ کې یو لړ بندیزونه لګول کیږي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نقشه ویسایي شي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 70 سلنې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپری شي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډیر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کم ښودل کیږي، شایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحد عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحد عربي اماراتو هم خپله لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننۍ مسابقې ته پوره تیاری نیولی دی. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت له هالنډ سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نېټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې او ارزښتناکې دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلنو کشه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلنو د کشو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په منځني سبق 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د وروستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خنډ، د اقتصادي وضعیت خرابېده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان له لاسه ورکړي او یا یې دا توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ سي. د صادراتو په لار کې خنډونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغېزمن شي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی آزادی رادیو ته وویل له چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د وروستیو تحولاتو له کبله کم شوي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولې دنیا سره واردات کم شوي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزی دی، خو د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوي چې د تیر حکومت په مهال د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او که ژر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي، جلغوزی به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي.
کڅوم ریو ورزم زندۍ دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته چهار لار باندې وباسي. مونږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابي شي.
مثال کې پیرې وره د خلک سره، مثال کې ټل داسې غریبانو ستې، مثال مولې پوتو دی، مولې خراب شو، مول کمیږي. په شپه کې یو کیلو دو کوموي، او مطلب دا دی دوه کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وي. دا مول یو کیلو برای کمیږي، دوه کیلو می کوموي. نه دا میږي ستر چارواکي نه دا غوښتنه ده د امارت چې مثال کې میږته هر الیار وي چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میږ د مول ناکل کې وي بس.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره یې لارې خلاصې نه شي، د دوی ترمنځ به لویې شخړې پیښې شي، ځکه چې یو له بله پوروړي دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
یو د یو سره خاکتای، بل د بل سره خاکتای، بل د بل سره خاکتای. دغه دغه لیارې خلوص نه شي، په منځ کې به لویې جګړې، لوی مصیبات، لوی تکلیفونه به جوړ شي.
ښاغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2018 کال کې د قواو وتلو او جنگونه او وضعیت په امنیتي لحاظ باندې ښه نه و، مصارف کم او عرضه ډیره و، تقاضا کمه و.
جلغوزه، نوري وچې میوې، غالۍ او قیمتي ډبرې د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د ښاغلي علي کوزي په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکاڼو ولسوالیو د توپونو ډزې کړې دي چې د طالبانو له خبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکاڼو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې. د خلکو په وینا چې د توپونو را توغول شوې ګولې د شلتن په سونو، چوګام او د سرکاڼو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې، چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچي بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمار او سرکاڼو د ډي سي توپونو ډزې کړې او د ډز ځواب په ډز ورکړې. د کونړ یو تن وسیدونکو خان محمد:
نن چې دغه مرمۍ د پاکستان د دوري نه د کونړ په شلتن ولسوالۍ او همدارنګ په سرکاڼو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورته، دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي له امله د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ اړوند پلوڅۍ کې اغزن سیم غځولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاری چې پاکستانی واسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره دغه سیمې ته تللی و او هلته یې ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي، نو دوی هم غلي نه شي پاتې کېدی. د ښاغلي فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچي بریدونو، د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غځولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دېخوا د کونړ او د هیواد په یو شمیر سیمو د پاکستان پوځ توپچي بریدونه کوي. د سیمې اوسیدونکي وای په دغه بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته او غنې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستانی پوز له ډیورن کرخې وړاندې راغلی، اغزن سیمونې غځولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلي دي. د طالب چارواکو په وینا په تاثیر شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان وایي دا کسان په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولي چې له خلکو سره یې زور زیاته یې کاوه. عصمت څاروان راپور لري.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوار رسمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیې کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی، د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامې څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوری که تا امشب ما داشتیم دقیقا 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقا 1915 تنه ایستل سوي او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سوي وو د قانون منګولو ته سپارل سوي، او دا کمیسون له دې ایسته هم خپل کار ته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظمه اردو جوړه سي او هیڅوک ونه کړای سي چې د مجاهد له نوم او له جامو ناوړه استفاده وکړي او زموږ پر هیوادوالو ظلم او زیاتی وکړي.
بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمېر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکي پریښي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمېر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هېواده تېښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو ایستل شوي یوازې عادي پلي سرتیري نه دي، بلکې د هغوی په منځ کې جګپوري کسان هم شته چې د ظلم او بې رحمۍ په وجه ایستل شوي دي. راپورونه وایي چې د طالبانو له لورې له خپلو لیکو په ایستل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو او ادارو لپاره نوره د کار اړتیا نه وه، خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړی شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست ودان شي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوه وزارتونو او دغه شان د دوه خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاده کړه. نوموړي وویل کابینې پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او تر څنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه سوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوسمهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه سوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوس لپاره اړین نه، بلکې د اقتصادي پلوه حکومت ستونزې لري او داسې یو اداره چې هغه فعلا کار نه کوي او ورته نه استفاده نه کېږي، حکومت په اوبو باندې بار کېږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې چې کوم مخکې بڼه وه هغه رقم نه ده، دا کې به جوړېږي، د شورا بڼه به لري، شورا جوړېږي، هم د مشرانو شورا هم د عام شورا اور هغه به ځان ته بیا په هغه وخت کې ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول یې وکړي او اړتیا یې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څه ونه ویل چې آیا هدف یې ولسی جرګه ده او که کومه نوې شورا؟ خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته یې ویلي وه چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بېلابېلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوو وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو موده وړاندې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خپره شوي وو چې په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي وو. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقونو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډیره دینی عالمان او مولویان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. صفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشری ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې او مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر دوو چندو لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل کړل او وی ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نقدو پیسو دراتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خندونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر بلی خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او کمرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. Stars and Stripes ورسپانی لیکلی د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورکشوي خو کړهونه لا پسې ژورتللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکز ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه ځکه وخت نا وخت به د سختو بریدونو او چاودنو شاهد وه. ترڅنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. Stars and Stripes لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه درغول شوي. سټرایپس زیاتوي اوس چاودنی نه کیږي خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړهونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسنی حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلی حال بیان کړی. له کابله څو مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا په شاوخوا 3.5 میلیون ډالرو باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سټرایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.
دا سجلډو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شوډونکو د مشر ملا محمد عمر اخوند دی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ نواسیمه کې دی. د په همدې کور کې شپاڼ سکاله د همسایې په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدایې د میلمستیا کوټه ده.
د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وه؟ وړاندې په یو راپور کې دا موضوع په تفصیل در سره شریکو.
سلام
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دے چې دام رسی بلیت دا کار پا مقابل کی توضیح شی یو خوان وطن کی لگ آبادی پیدا شو او بیا خلق و مستاق خلق و تمو رسی گی دا وسانه شکل نقد و توضیح کول دا پتن یو سکی خوبو نمیلری دا بخیش دا بانگ جهانی جلاری مصرف شی او امغه پروژه نیمکاره پروژه یعنی پروژه ډیزاین سی او امغه پروژه مخکې ورسې خلک پکې کار پیدا شي خپل مستاه خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل سي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستاه خلک ته نه رسي
چورګان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته مګر سل فیصد چیرې اجرا شول په پنځو میاشتو کې د درو میاشتې معاش چې زور د اسد د میاشتې معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترا کړل شو مګر سس د حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشتو معاش رسېدلی دی نور بس هغه نور پاتې دي هېڅ ولایت کې هم که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي نو زموږ پیغام دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ معاشونه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ غږ څوک نه اوري دغه چې د ماشي و بې شو د باده پاتې ویاخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درېمې افزیه سره نو دغه زموږ غږ دی د لوی مقامو پورې ورسي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره پولیسکونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دغه فابریکه د څه باندې 2.5 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، بلخ، کابل، خوست، پکتیا او پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ نه تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږه جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسي.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو؟ حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي اوس بسټار ته برق فعاله دي، موږ کار مخکې ځي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغلته موږ 15-20 نفره کارګر موږ دغلته راغلي اسو نخواره لګیا اسو دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسې دغه یو فابریکې جوړې شي دغه ټول یو خپله موږ اساسي پیشرفت دی چې موږ تاسې ټول په کار شو کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ایدزاده وایي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق ځینو تخفیف دادیم که از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. پخوا دوی د 1 کیلووات برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس 5 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوی دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت دوام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ټکرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبرې دوام لري. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقونو د کمشنرۍ او د مهاجرت د نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. په نړۍ کې د کرسمس د رخصتیو په خاطر سفرونه د کرونا وبا د پیښو زیاتېدو ګډوډ کړي دي. د کرونا د نوي بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډېرې الوتنې لغوه شوې دي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې شي چې د کرونا په میکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د تحریک مؤسس ملا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ یې د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وه؟ زموږ خبریال هغه کسان راشغولي چې له دې خبر دي او د ملا محمد عمر د کورنۍ غړي یې ساتل او پالل. نور په دې راپور کې
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنیو سره یوازې د ټلیفون له لارې خبرې کړې، خو نوموړی د خپل وکلنې دورې پر مهال د رسنیو په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورځنګ مشر او بنسټي شودونکی ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو د ژوند زیاته برخه د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیره کړې ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وایي ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپلې کورنۍ سره د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه د اورزګان دهراوت ولسوالی ته ولېږدېده او هلته یې د خپل اکاګانو مولوی محمد انور او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادې ولسوالۍ د لنډیانې په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د معنوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ نواسي مکړي. د په همدې کور کې 14 کاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدای د میلمستیا کوټه ده.
دا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندۍ ناوه په لندۍ ناوه کې دغه ځای د په همسایه توب د امیر مومنین اکا په کې وسېدی چې د اورارو دا د د اکا ځای و. دا ځګی دلته په همسایتوب دی وشدی دلته 15 کاله درول اسکار پر دلته و. بیا چې دی افغانستان د دې لاس د مجاهدینو د امیر المؤمنین لاس ورول دی، بیا دی دغه دغه سولاړه کندار ته پکاړه حالت بیا سوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمې نور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نموړی وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژدا کړي او په خبرې کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو ته کړي د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کډوسی دی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري، د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریزی ولسوالۍ د چاهیمت په کلي کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و. د ملا محمد عمر نږدې ملګري او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو، نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نږدې ملګري ازادي راډیو ته ویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو، نو ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپي هم پرې ووهل سوې.
چې دوی واده واده د کندهاره راغله، د کوچنیانو له مولوي یعقوب صاحب چې ورسره و پر دغه ځای ته، بیا ما د شپې کډه راوړې ده، د پلار کره مې ورولې ده، د ملا محمد اخوندې کره پر هغو باندې کار تکلیف سو. بیا مې راوستی و بل همسایه مې د یو سری بار کې، بیا مې په هغه کې واړول. دغه بسم الله آغا هم ورسره و، دا بسم الله آغا په شمول مې بیا راوسته په دې سری کې مې واړول. په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سوه، امریکایانو چاپه راباندې وله، زموږ شان یېم ګرده یوړه، د دوی دام یوړه، ټول هغه شان مې نه سره چیر کړ. دی مو بیا راوستی دغه ځای سم، بیا په دغه سری کې ملا یعقوب اخوند خپله همدی د خپل کشرانو سره یو ځای کې کور یې په دغه خو، بیا دلته یې ورور پیدا شو. ورور یې پیدا شو، دالته و ښه یو څو زمانه چې بیا نو کې کراري سوله، واره مو بیا واستوه زیاته، بیا ما دا کوچنیان د چا په لاس ورکړه، بټ یې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان اکا وایي ملا محمد عمر اخوندې د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری و. نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل، نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلی دي.
ملګری مو د کلي مو، خدای مو قریب و، نور کرامت مو نه ورسره درلودې، شناخت مو ورسره درلودې، خو دلته به د دغه ملا محمد اخوند زه مو برای دلته دوستي وکړه په دهراوت کې، نو خو برای ساتنګه پر مخ نو د ده داسې ولکه یو پارک چي یاره دنیا کلونه به یې دوه کاله بچي چې نه مې لیدلي، ولې نه راتلې؟ خو موږ ورتلو پاکستان کې مو سره لیدوله. نو دا اوس کوم مزاده چې و، خو موږ داسې په چا ګرځوه اړیکې خو وسن موږ درنه دي ورسره خرابې، خو معنا موږ داسې ورغلي نه یو.
موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. خدای وازې ملا محمد عمر نه دی چې د اروزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د اروزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د اروزګان د نورو سیمو دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام نن لاسدی رادو. پا کندهار که دلور و طولگه یو شزین است کون که دزدک رو دا پیلی دو غشت نکوی. دوی وای پښوانځیو کې شزینه شون کې او کارکون کې دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. شزینه زده کون کې وای کې زده کړې ژر پیل نشي، نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وای د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر دې دمه وخت نه دی تعین کړی. او په کندهار کې چې ګرمسیر ولایت دی باید په دغو ورځو کې نجونې مکتبونو ته لاړې شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسمو غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودیې په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي، روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته هېڅ دکه نه تور نه دی، ځکه په ځینو ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینو ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړې صنفو دی بند دي، ځکه په ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده، نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېر حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه ناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي اوسي؟
د کندهار یو مدني فعال محیب هوتک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دلته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان، جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب سي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپېریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپلو درسو ته دې په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
د کندهار ترڅنګ هلمند لاغو ولایتونو څخه دی چې د ژمي پر مهال نجونې او هلکان پکې ښوونځیو ته ځي، خو په هلمند کې هم تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته نه ځي او طالبانو بندیز پرې لګولی دی. د نجونو تعلیم یو له هغو بنیادي غوښتنو څخه ده چې نړیوالې له طالبانو غواړي. د طالبانو د حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني یو شمېر غوښتنې لري، یوه یې هم د نجونو تعلیم دی. ملالی بشیر د همدا د نجونو د تعلیم پر موضوع په هلمند کې د نجونو د یوه ښوونځي د پخوانۍ مدیرې او اوسنۍ ښوونکي قمر نیازۍ سره خبرې کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې تېر کال د ښځینه زده کوونکو لپاره څه ډول ارزوي.
تیر کال په پرتله باندې د ټولو ښځو دپاره افسوسناکه او د زده کړیز بهیر دروازې بندېدل، دا هر څه ډېر موږ ته یعنی تر یو ناورین کم نه و.
تاسو چې د کومو زده کوونکو سره په تماس کې یا ستاسو په نظر د دوی په ژوند کې څومره لوی بدلون راغلی دی؟
بیخی ډیر متاثره دی، بیخی سیخواتورې دی، یو یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د اووم صنف څخه تر دولسم صنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي د لیسې د دورې استادان. هفته کې یو ورځ دوه ورځې راسي پوښتنه وکړي زموږ معاشات حواله سوی یا نه دی حواله سوی، زموږ سر روش به څنګه سي. داسې یو ډول تشنج دی، یو ډول تشویشونه دي د خلکو سره، بالخصوص د زده کوونکو سره. زده کړیالان دا تشویش لري چې زموږ به آینده څنګه سي. موږ د تقریبا خصوصا د دولسم صنف شاګردان، نو هغوی وایي دغه زموږ د دولسم صنف درسونه به څنګه سي، موږ تر دغه ځایه پورې زحمت وایستل دا دولس کاله، اوس داسې ټول دغه ولاړه درس وه، دا به څنګه سي.
طالبانو ویلې دي چې دوی به د اسلام په چوکاټ کې زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځي ته ځي.
خو خبره دا لته ده چې دوی خپل په منځ کې خپل منځي هغه اصول او قانون او مقررات چې باید درلودلی وای نه لري، ځکه چې که دوی دې ته ځیر سي په اسلامي چوکاټ کې په هلمند ولایت کې جنوب غرب حوزه کې په مجموع کې، په هلمند کې د حجاب سره سم نجونې مکتب ته راتللی. موږ په چادرې کې ځو، زه مدیر د لیسې یم، زه په چادرې کې ځم مکتب ته، زما معلم صاحبان ټول په چادریانو کې راځي مکتب ته. نو موږ دغه حجاب مراعت کړی دی، زه نه پوهېږم چې دوی حجاب څه ته وایي. په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجری باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي. د اول صنف څخه تر درېیم صنف پورې موږ شپږ صنف دغه لرو، هلکانو صنفونه لرو، کوچنیان چې اول او دوهم او درېیم صنف کې دي، هغه صنفونه جلا دي، د انجونو سره یو ځای نه دي، جلا صنفونه مو ورته جوړ کړي دي، جلا استاد ورته ولاړ ده، فقط په دې خاطر چې هغه بعضې کوچنیان د معلم صاحبانو اولادونه دي چې خپله د مورجانې سره راځي، بعضي کوچنیان د داسې مامورینو اولادونه دي چې مندې به وظایف درلوده لکه ډاکترانې وې، لکه سرنوالانې وې، د هغوی ماشومان باید سهار مکتب ته راغلي وای. نو د هغوی دپاره موږ سهار دغه څو صنفه د ماشومان منلي دي، د الوکان په خپل مکتب کې نور مطلق ناسیه د مکاتب، د ذکرو مکاتب جلا دی. دوی اصلا خپل خپل پر خبره باندې هم نه پوهېږم چې باوري نه دي که خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري د قانون له مخې، چې هغه قانون دوی باید وضع کړي چې باید د ټولو ولایاتو دپاره یو شانتي. خو ګرد افغانان یو، ګرد مسلمانان یو، شکر دی. ولې هغوی ته اجازه ورکړه کول سوی د مشترک در کول سوی د دې څخه نو دا اخیسته کیږي چې دا مشترک کوم تهدید لاندې نیسي. د حجاب خبره یې خوغه د انجونې ګرد په حجاب کې راځي، استادان په حجاب کې راځي، څه مشکل دی چې مشترک د درس اجازه نه راکول کیږي؟ دوی راځي د مکاتبو نظارت کوي، د ریاست معرف د نمایندګانو سره راځي مکاتبو ته، د مکاتبو نظارت کوي. دوی ویني چې په مکاتبو کې نارینه نسته، ګرد په شرعي حجاب کې، شوشل لباس کې، موږ پرون هم په دغه لباس کې راتللو، نن هم په دغه لباس کې راځو. نو ولې د دې دپاره اجازه لرو چې د تر شپږمه پورې شاګردان ورځو، د لوړو دپاره ولې اجازه نه لرو؟ دغه مشکل یعنی واقعا ځورونکی دی.
دوی چې تاسو ته راځي، دوی تاسو ته څه وایي؟
دوی وایي موږ ګورو چې معلمین راغلي دي، حاضري ورکي که نه ورکي، تاسو دا ماشونه مو اخیستي دي، موږ حجاب ګورو چې تاسو حجاب مراد کړی که مو نه دی مراد کړی، د مدیر سره دغه سره چې ودرېږي، بیا مدیر صاحبانو سره، سر معلم صاحبانو سره چې درېږي په هر مکتب کې چې ځي، درسونه مو څنګه دي، ټول باید شرعي اصولو سره سم وي، او دیني د مضامین ډېر وي تر دا نورو مضامینو، استادان مو باید تکړه وي. چې د کار نه دي هغه ته جواب ورکړه چې په کور کې کښېني، داسې خو نه شي کېدلی چې موږ یو معلم ته شپارس خاله تحصیل کړه، د نن راغله د کیمیا معلم دی یا د ریاضي معلم دی، زورته چې ته په کور کې کښېنه، تا ته موږ ضرورت نه لرو چې د علومي دیني معلم دی، هغه دراسې درس دی ورکړي. ټول معلمین دي، زموږ خو سر سترګې دي، چې څه خور سره ویلی نه سوال خو وایي، یا دې موږ د ښځو سره خبرې نه کوو، بیا چې خبرې مو کړي دغه خپل هدایت ووایي هغه د معارف پخوانی کارمندانو ته، هغوی ته وایي چې تاسو دوی ته ووایاست موږ د دوی سره خبرې نه کوو، بیا هغوی موږ ته وایي چې تاسو لږ زره احتیاط وکړي، لږ زره پر شاګردانو باندې ډېر ټینګار وکوي، په اسلامي شریعت باندې ټینګار وکوي، او په حجاب باندې ټینګار وکوي. کوم بې اجازې بې سوی ده، کوم مشکل پېښ سوی ده، مدرسه بیا هم تکرار دا درته وایي، تکرار هم دا درته وایي، ښه سی ده کور ودان، بیا نو ووځي. دغه د دوی نظارت دی، دوی نظارت ته باید دوی داسې راغلی وای چې اول خو مکاتب باید ټول مکمل خلاصې د نجونو پر مخ، بیا د دوی راسي نظارت وکړي، وګوري چې لوړو صنفونو کې کوم خدای ناکرده څوک بې اجابه راغلی، یا څوک درس منظم نه ورکي یا کوم استاد پابندي باندې وظیفه ته نه راځي، به هغه وخت دې خپل د نظارت او ارزیابي دی وکي. خو متاسفانه چې د دوی نظارت او ارزیابي هم داسې یو دغه د چې راسي بیا پخواني کارمندان هم ځان سره راوستي د معرف، هغوی ته بیا سو هدایت ورکي، بیا دوه درې خبرې هغوی مشتقي بیا ولاړ شي.
نیازي صاحب، تاسو د ماشونو خبره وکړه، آیا شوونکو او نورو کسانو چې د ستاسو په ښوونځي کې کار کوي ټول ماشونه اخستي دي؟
د یوې میاشتې ماشونه مو اخیستې دي، دوه میاشتې اوازه دی کار روان دی ورباندې چې اوله کېږي په دغه شپو کې د خیر سره. خو موږ په دغه هم خوشحاله یو، موږ قناعت کوو، زما په شمول ټول استادان دغه وایي چې موږ مشکل نه لرو دغه سره، موږ خپل د وطن د بچیان دپاره خدمت کوو. صحیح ده، سختي ده، قاطي ده، قیمتي ده، اوج ته رسېدلی قیمتي. تاسې باور وکړئ چې په 4500 کلدار یو بوجي وړه ده، نو موږ په دغه سخت شرایطو کې هم راځو. خو هیله و ارزو مو دغه ده چې زموږ د ماشونو سره سره د لوړو صنفونو دپاره هم د زده کړې زمینه مساعد سي.
او د نصاب په برخه کې تاسو ته څه ویل سوي دي چې آیا نصاب به تغییر وکړي که څنګه؟
دغه سی خدای وای د از مش بخوانی مامورین د معرف وای وای په نصاب کې تغییرات راځي، خصوصا بعضی مزامین اضافه کیږي د قرآنی احکام او حفظ او د تجوید او د شیان به اضافه سي. نو دا خوش خبره ده، په دې موږ نه خفه کیږو، موږ شکر دی مسلمانان یو چې داسې اضافه سي. خو زموږ بیا غوښتنه دا ده چې ساینسي مضامین باید کم نه سي، ځکه چې موږ پرمختګ ته هم اړتیا لرو، او کله چې په صنعت پرمختګ وکړو باید ساینسي مضامین ولولو. تاریخ د نوی نسل لپاره بیخي ښه دی چې خپل تاریخ ته نړۍ تاریخ وپیژني، مقایسه یې کړي، د پرمختګ لپاره ډېر ګټور تمامېږي. جغرافیه دغسې معلوماتي مزامین دی چې باید موږ خپل د جغرافیا په اړه، د نړۍ د جغرافیا په اړه معلومات ولرو.
هغه نجونې چې پرته لازموینې یو کال ارتقا ترلاسه کړه، دوی څه وایي؟ او آیا دوی په دې کار خفه دي که خوشحاله دي؟
ټول خفه دي، وایي نه مو دي ویلې، د پټو سترګو کار دی، درس مو نه دی ویلې، مکتب ته نه یو تللی، اوس دغه لسم او یولسم او دولسم صنفونه ګرد درسونه سره ارتباطات لري، ټول یو تر بله سره بېخي درسي ارتباط دی څخه قطع سوی دی. دوی په دې نه دي خوشحاله چې په مفته په پټو سترګو کامیاب سي. نو داسې چې په پټو سترګو کامیابېدل سبا یې هېڅ شی زه نه یو ځای ته ودرېږي، یو کار وکړي، یو خپل دفاع او د حق وکړي، په کوم تناسب یې وکړي، په کوم اصول یې وکړي چې درته نه یې ور معلوم. دا خو نو د ړندو سترګو چم دی، بېخي ګر سره نه دي خوشحاله چې دوی په مفته ارتقا کرده. دوی درس زمینه ورته مساعد کړي چې هغوی راسې خپل درس ووایي.
او د زده کوونکو راتلونکی کال تاسو څه ډول ویني؟
انشاءالله غدا امیدواری از موجو ساسی ده مسلمانی وجیبه ده چه امیدوار باید و سیجو علیمانم وای وای دزمری خلطم چه ولوی دلی بیا هم حد سوکه کوشش وکه چه امیدوار و سیجه امید خبله یو دول ده استعداد ده یو چیلنج پیدا که یو ده پیدا که یو انرژی پیدا که امیدوار یو چه شبه سی خو کشنه سی نو ده به نیوازی ده هلمند یا د جنوب غرب او زید لپاره، د افغانستان ټول افغانستان لپاره، د شوزو لپاره به دا یو پسماندګي او په نړیواله ساته به موږ د ټولو نړۍ د شوزو څخه به شاته پاتې سو. بیا به یو ځل بېرته د صفر څخه شروع کوو، داسې ورځ به راځي. دغه موږ ځورویي، دا ډېر ځورونکی حالت دی. د دې څخه مو التجا هم دغه ده، درخواست مو هم دغه ده چې مه کوئ. موږ یو ځلې دا تجربه ترلاسه کړې ده چې موږ شاته وغورځېدلو، شل کاله موږ شاته تېر تحول کې وغورځېدلو، اوس که بیا هم موږ شل کاله نور شاته ولویږو، فکر نه کوم چې بیا دې هم د دې د دغه هېواد هغه نیمه سلیزه چې 50% ښځې دي هغه به محوه سي، نابود به سي، مایوسه به سي، او ګرسره به بیا داسې یو څوک جرات ونه کړي چې مخته راسي او کوشش ونه کړي، هڅه ونه کړي، ځکه چې وایي به چې هر ځل دغسې کېږي چې موږ تر یو ځایه رسېږو بیا بېرته غورځول کېږو. نو په دې خاطر چې ټولنه فلج نه سي، په دې خاطر چې د پرمختګ څخه پاتې نه سو، نو دوی دې دغه د نجونو درسونو ته توجه وکړي او اجازه دې ورکړي نجونو ته چې نجونې خپل درسونه ووایي، مکاتبو ته راسي، د مکاتبو دروازې دې خلاصې د نجونو پر مخ باندې.
د نجونو د ښوونځي په هلمند کې پخوانۍ مدیره او اوسنۍ ښوونکې قمر نیاسي.
خستا زوان جانا تا تا چه ترسی ده گل خستا زوان جانا تا تا چه ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تا چه ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تا چه ترسی ده گل خستا زوان جانا تا تا چه ترسی سبات چیر ترسی کڈیرا ہم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی دھگل خیستا زوانی جانا دات چیر ترسی
ترسی جگل خیستا زوانی جانا هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.